السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو پخبرونه کې مهرکلی کوم. پخبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو پاکستان او سیمې پاړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری لرو. خو اول خبرونه له اسرار العالمومن نورو.
لومبے دمهم خبرونو سرټ کی پی ٹی ایف په څلور کال پس پاکستان لخر لسخه استلې. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند پر کارکونانو غږ کړی چې مظاهره ختم کړي. او د شلوري نړیوال کرکټ کپ د 12 غوره پړاو په ترس کې نن د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوبه ده. اوزه خبرونو تفصیل ای پی ٹی ایف په څلور کال پس پاکستان لخرل څخه ایستلې دي. د پیسو د غیر قانوني لیک د ولو د ترګری د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې ای پی ٹی ایف پرونول پاکستان جي د حق هیوادونو لړ څخه ایستلې چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. په پیرس کې د دوه ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د ای پی ٹی ایف ادارې مشر ټی راجا کومار خبري غونډې ته ویل چې پاکستان جي لخرل څخه ځکه لري کړي چې د هیواد هغه څلور دیش اهداف مکمل کړی چې مقصد یې د پیسو د غیر قانوني لیکدولو او د ترګری د مالی سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لري کول دي. لخر لیست څخه د وټلو مطلب دا شو چې پاکستان و نور د ای پی ٹی ایف تر زیاتې څارنې لاندې نوي. پاکستان له دې قبل په 2013 کال کې په خړ لیست کې چول شوی وو چې د هیواد د ترګرو د مالی سرچینو د مخنیوي په ستراتیژۍ کې نیمګړتیاوې درلودې. په یاد لیست کې شامل هیوادونو سره بانکونه په کاروبار کولو کې ڈاڈا نو یو سرمایہ کاران تری ہم ڈڈ کبھی. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف پرون په خپل یو ٹویٹ کې د ای پی ٹی ایف د یاد پریکړه هرکلی کړی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند پر کارکونانو غږ کړی چې مظاهره ختم کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي. عمران خان بیګانه وخت په خپل ویډیوي پیغام کې ویل چې د دې میاشتې په اخره کې لانګ مارچ پیلوي او دا به تر هغو روان وي چې تر څو یې موجوده حکومت او الیکشن کمیشنر نوی لري کړي. پرون د پاکستان تحریک انصاف غړو پلویانو تر هغې وروسته د سرخال اسلام آباد کراچۍ او پیښور په ګډون په بیلابیلو برخو کې مظاهره کړي چې انتخاباتي کمیشن د توشخانی په مقدمه کې د هغه ګوند مشر عمران خان د قومي اسمبلۍ څوکۍ لپاره نااهله کړ. د اکتوبر پر 28 د کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ څلور کسیزه جرګهګۍ په خپله فیصله کې ویل چې خان د خپلو شتمنیو په اړه سم تفصیل نه دی ورکړی، نو ځکه یې د لوړ پوړي څوکۍ لپاره نه اهل کوي. د عمران خان خلاف دغه مقدمه د پاکستان اطلاعاتي حکومت دایره کړې وه. پکې پر پخوانی وزیر اعظم مو تور پورې شوی وو چې د خپلو شتمنیو تفصیل ورکولو پر مهال یې د هغو ډالیو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې له توشخانی اخیستي او یا یې د هغو ډالیو د خرڅلاو له لارې ترلاسه کړي دي. په سوات او بنیر کې یو وار بیا د امن لپاره مظاهره شوې چې پکې میرمنو هم ګډون کړی دی. پرون د سوات په مدین، ملم جبا او بنیر په سواړی کې د مظاهرو ګډونوالو ویل چې دوی په سیمه کې د چک پوسټو په وسیله د امن ټینګېدل نه غواړي. د سوات په مدین کې د شوې جلسې خزینه ګډونوالو ویل دوی د امن لپاره ځکه راوتي چې له بدمدې میرمنې زیاتې غزمنې کېږي. پر دې موقع یوې مظاهره کوونکي کرن نواز مشالې ډوته ویل چې دوی غواړي له ترګري خپل تعلیم او نور حقونه وژغوري.
مونږ نه غواړو چې بیا مونږ د 2007-2008 هغه وخت لاړ شو او تعلیم زمونږ خراب شي. مونږ مخکې تعلیم کول غواړو، نوکری کول غواړو او طالبان هغه ژوند نه مني، نو مونږ د هغې خلاف راوځو.
په سوات کې له تیرو څو میاشتو راهیسې وروسته له هغو د مظاهرو لړۍ پیل شوې چې په دغه سیمه کې د وسلوالو لخوا په بریدونو کې د امن کمیټې غړي، سیاستوالان او پولیس په نښه شوي دي. بلکې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاحکار محمد علي صاحب د اکتوبر پر 12 مشالې ډو ته ویلي وو چې حکومت او امنیتي ادارې د وسلوالو خلاف کاروایي کوي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون هیڅ چاته د پاکستان د آئین او قانون خلاف د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. اوکران چې په خرسون کې یې خپلو ځوابي حملو ته دوام ورکړی دا کوي چې له روسیې د خپلو خارګوټو په بیرته نیولو کې یې پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي دفتر پرون ویل چې په جنوبي خرسون سیمه کې یې 83 او شمال مشرقي خارکیف کې یې 550 استوګنځایونه یا آبادۍ آزادي کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په خرسون سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ځوابي حملې مخې ته روانې دي. زیلنسکي د اکتوبر په 1 د شپې مهال په خپل ویډیووي وینا کې ویل چې اوکراینی ځواکونو په خرسون کې د روسیې د وسلو په نیولو کې ښې نتیجې ورکړې دي. نوموړي زیاته کړه چې د اکتوبر له لومړۍ راهیسې اوکراینی ځواکونو د روسیې څخه باندې 1.5 وسله وال ګاډي، زرګونه د ټینکونو ګولې او 3 توپخانی نیولې دي. دا وایي دغه وسله به زموږ د ځمکې په آزادولو کې مرسته وکړي، البته په خپلواکه توګه د دې اډو پخلی نشي کېدی. د شل ورځې نړیوال کرکټ کپ د 12 غوره پړاو په ترڅ کې نن نړیوالي میچ د استرالیا او نیوزیلند او دوهم د افغانستان او انګلستان ترمنځ دی. استرالیا له نیوزیلند سره د پیښور پر وخت غرمه 12 بجې او افغانستان له انګلستان سره د پیښور پر وخت مازیګر 4 بجې سیالي کوي. سبا د اکتوبر په 28 بیا د هندوستان او پاکستان ترمنځ میچ د پیښور پر وخت غرمه 1 بجې پیلېږي. د کرکټ شل ورځې نړیوال کپ چې په کې 14 لوبډلو برخه اخیستي د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیل شوی او پایلو به د نومبر پر 14 کېږي. د اوتر دې مال مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف پاکستان د خپل خړ لیستا ویستې دي معلومات ترکو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند په کارکونانو غږ کړی چې مظاهرې ختم کړي. په سوات او بونیر کې د امن لپاره د مظاهرو لړۍ روانه ده. په جنوبی وزیرستان کې خلک وایي د انټرنیټ نشوالي له کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
یا کالجینا دی نو انا چې دا انټرنیشنل سرابان شي نو د ډېر د نه چې کوم آی ټی کلاسز دی دا یې ځای شول نو غوښ نقصان هم د تعلیم کیږي.
دا خیبر پختونخوا په سکولونو کې د لکانو پر تلا جنکه ولې کم دي په اړه یو استاد وایي نو رپورٹونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف پرونویل پاکستان یې لخپل خړ لیست څخه ایستې دي. په پاریس کې د 2 ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د اف ای ټی ایف مشر ټی راجا کومار خبري غونډې ته وویل چې پاکستان یې ځکه له خړ لیست څخه لري کړ چې د هیواد د ادارې هغه 24 اهداف مکمل کړي چې د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترهګرۍ د مالي سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لري کړي. له خړ لیست څخه د وتلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د اف ای ټی ایف تر زیاتې سارلې نه اندې نوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په خپل یو ټویټ کې د اف ای ټی ایف د یادې پریکړې هرکلی کړې دي. نور تفصیل د اسرار العالم مومن په دې رپورت کې اورو.
د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګري د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف پرونه د اکتوبر په 28 پاکستان د هغو هیوادونو له خړ لیست وویستو چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. اف ای ټی ایف د پاکستان لخوا د ترګري د تمویل او ناقانونه پیسو سپینولو او لیږد مخنیوي لپاره د پالیسۍ په ښه کولو کې د مهم پرمختګ هرکلی وکړ. په پیرس کې د 2 ورځنۍ غونډې تر ختمېدو وروسته د اف ای ټی ایف ادارې مشر ټی راجا کومار خبري غونډې ته وویل چې پاکستان له 2013 کال راهیسې د دوی په خړ لیست کې وو او نن یې ترې وویستلو. نوموړی وایي د لیست څخه پاکستان وشتل شوی دی. دا رسول هغو چې پاکستاني او چارواکو ډیر کار کړی دی. پاکستان په 2 جلا جلا کاري پلانونو کار کړی دی او په شریکه یې 24 اهداف پوره کړی دی چې دا رنګ د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګري د مالی سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لري کړي. اف ای ټی ایف د دې مهم پرمختګ هرکلی کوي. د دې په نتیجه کې اوس پاکستان لا نور په موثره توګه د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګري د مالی سرچینو مخنیوي کولی شي.
پاکستان کین ناو مور افیکټیولی ټاکل انټی منی لانډرینګ اند ټیرریزم فاینانسینګ.
د پیسو د غیر قانوني لیږدولو د ترګري د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې مشر ویل د هغه نیمګړتیاو وی چې د 2013 او 2021 کلونو په جون میاشت کې اف ای ټی اف پاکستان ته په ګوته کړی وی. له خړلې څخه د وټلو مطلب دا شو چې پاکستان به نور د اف ای ټی اف تر زیاتې څارنې لاندې نه وي. پاکستان لدې قبل په 2013 کال کې په خړلس کې چول شوی وو چې د هیواد د ترګرو د مالی سرچینو د مخنیوي په ستراتیژي کې نیمګړتیاوې درلودي. په خړلس کې شاملو هیوادونو سره بانکونه په کاروبار کولو کې ډاډه نه وي او سرمایه کاران ترې هم ویریږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د بونو چارو وزیر مملکت حنا ربانی کر د اف ای ٹی ایف د یاد پریکړه هرکلی کړي. د پاکستان وزیر اعظم پرون په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې لخر لیست څخه د پاکستان وسل په 13 کلونو کې د دوی د کلګ هوډ او دوامدار هلو زلو سپیناوي دي. نوموړي په دې لړ کې د خپل هیواد ولسی او پوځي مشرتابه ته مبارکي هم ورکړي دي. د پاکستان بونو چارو وزیر مملکت حنا ربانی کر پرون له پیرس څخه په خپلو خبرو کې هیله خودلې چې له دې پریکړې سره به د پاکستان اقتصاد ښه شي او له بهر نړۍ سره به یې اقتصادي او مالی بوختیا زیاته شي. اف ای ٹی ایف د امریکا په ګډون له 10 غړو هیوادونو او دوه سیمه ییزو ډلو جوړ دی. په دې ډلو کې یو د خلیج همکاري کونسل او بل اروپایي کمیشن دی. یوازې ایران، شمالي کوریا او برما په بشپړ توګه تور لیست کې دي او دوی له اف ای ٹی ایف سره له همکاري کولو انکاري دي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند په کارکونانو غږ کړی چې مظاهره ختم کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي. پرون د پاکستان تحریک انصاف غړو په لویانو تر هغې وروسته د سرخار، اسلام آباد، کراچۍ او پېښور په ګډون د هیواد په بېلابېلو برخو کې مظاهره کړې دي چې انتخاباتي کمیشن د توشخانی په مقدمه کې د هغه ګوند مشر عمران خان د قومي اسمبلی چوکۍ لپاره نااهله ګرځولې. کمیشن په پریکړه کې ویلي چې عمران خان د خپلو شتمنیو په اړه سم تفصیل نه دی ورکړی، نو ځکه یې د دغه چوکۍ لپاره نه اهل کوي. د عمران خان خلاف دغه مقدمه د پاکستان ائتلافي حکومت دایره کړې وه او پکې په نوموړي تور پورې شوی چې د خپلو شتمنو تفصیل ورکولو پر مهال یې د هغو ډالو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د واکمنۍ پر مهال یې له توشخانی اخستی او یا د هغو ډالو د خرڅولو له لارې ترلاسه کړي دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
د الیکشن کمیشن د دغه پریکړه ورستو په افغاني وزیر اعظم عمران خان خپل ویډیو پیغام کې بیگانه وخته خپل کارکونانو ته د احتجاج د ختمولو ویل دي او ویل چې د دې الیکشن کمیشن او د دې حکومت پر ضد به تر هغه احتجاجونه کوي تر څو چې دوی لری کړی نه وي. زه تاسو ته د دې الیکشن کمیشنر اصلیت خایم. دا هغه سړی دی چې تیر دونی مکال راسه زمو خلاف وو یا اتواره فیصله ورکړي او موږ عدالت ته چکل لاړو، عدالت په دغه فیصله واپس کړي او زمو په حق کې به فیصله وکړي، ځکه چې دغه فیصله غیر جانبدار نه وي او دا کوم مافیا چې ناسه ده د الیکشن کمیشنر دغه برخه دی او تر سوچي ژوندې يم د دوی مقابله وکوم. ما تاسو ته ویلی وو تیاری وکړه او د دې میاشتې پای کې به زه لانګ مارچ اعلان کوم او دا به د دې ملک د تاریخ د ټولو لوی احتجاج وي.
انشاءالله اس ملک کی تاریخ کی یہ سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا.
حکومتی اتحاد کے شامل گوندونه د الیکشن کمیشن د پریکړه هکړې کړې او دای د قانون بالادستی بللې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز، مریم اورنگزیب، رانا ثناء الله، د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندر ولی خان او نور مشرانو خپل بیانونو کې د الیکشن کمیشن پریکړه د قانون سره سم او د الیکشن کمیشن اختیار بللې دي. دوی وايي د الیکشن کمیشن پریکړه دا ثابته کړه چې عمران خان یو سند یافته غل دی او باید په سړکونو راوتلو پر ځای دی عدالت ته لاړ شي. بیگا مقام سرخار اسلام آباد کې د حکومتي اتحاد پی ڈی ایم غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان مطبوعاتو ته ویلي چې د الیکشن کمیشن پریکړې په ډاګه کړه چې عمران خان رښتینی نه وو او په غلاګانو کې ککړ وو. دا پاکستان تحریک انصاف مشران وای ستر عدالت تبا د الیکشن کمیشن د دې فیصله پر ضد زی او تم سرګندوی چې عدالت به یو وار بیا د دوی په کې فیصله ورکړي او د الیکشن کمیشن فیصله به واپس کړي. دا پیښور اسلام آباد موټر وے د تللو وروسته بیګا د پاکستان تحریک انصاف مظاهرچیانو مشال لیډو ته ویلي چې دا پریکړه په انصاف نه ده شوې. دا چار سدے ظہور احمد وائی
کہ الیکشن کمیشن دا سے فیصلے کئی او پدا سے دغه کی کئی نو اگے کہ خوبیا نواز شریف ہم دے زرداری ہم دے نو کہ بیا دے انصاف فیصلہ کئی نو ٹک کمے چ عمران خان سره کڑے خی کڑی دی خو کدی نور سره بیا دا کئی نو بیا ٹک
دا دا چے موجودہ مرکزی الیکشن کمشنر خو عمران خان پخپل حکومت کے ٹاکرے وو نو مظاہرہ کے برخ اخستون کی سنگین خان وائی
فیصلے چ د میاش مخ کی محفوظ کڑے و د الیکشن ولے کو در عوام او دون تاوان ولے کو در سرکار دون تاوان ولے کو یار عمران خان بخپل دغه کی هر ځای کی خوازه ویلی دی چې دا ز اسټابلیشمنت غلط کړو ما او هغه خپل غلطی اعتراف کړی دی
په عمل دا چې د اکتوبر په شلمه پخوانی وزیر اعظم عمران خان الیکشن کمیشن په دې تور نه اهل ګرځولې چې د الیکشن کمیشن ته د خپل مالی اساسو په اړه غلط بیانی کړو او اساسي نه وښکار کړی کم چې د الیکشن کمیشن د 2018 قانون خلاف ورزی ده او بیا د پاکستان د عین درش پیتو یو دلاندې د رښتینی پاتې نشو نو ځکه د دې اسمبلی سوکه او د ګوند مشرانو لپاره نه اهل ګرځول شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو په سوات او بنیر کې د امن لپاره د مظاهرو لړۍ روانه ده. پرون هم په دې لړ کې مظاهرې شوې دي. د مظاهرو ګډونوالو ویلي چې هیڅ چاته به د امن خرابولو اجازت ورنکړي. دوی وایي په 2008 او 2008 کلونو کې ځکه په زرګونو خلک ترهګرۍ کې مړه شول چې دوی غلې پاتې شوي وو. د سوات په مدین کې ښځو هم د امن لپاره په جوړه شوې جلسه کې ګډون وکړ. دوی وویل چې د امن لپاره ځکه راوتي دي چې له ترهګرۍ خپل تعلیم او نور حقونه وژغوري. په سوات کې له 1300 میاشتو ایسه روسته لاغو د مظاهرو لړۍ پیل شوه چې په دغه سیمه کې د وسلوالو لخوا په بریدونو کې د امن کمیټې غړي، سیاستوالان او پولیس پنخه شوې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وايي امنیتي ادارې د وسلوالو خلاف کاروایی کوي او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون هیڅ چاته د پاکستان د آئین او قانون خلاف د فعالیتونو اجازت نه ورکوي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو چې د مظاهرچیانو په آواز پیلېږي.
د سوات په مدین او ملمجبه کې د بنیر په سواړی کې ځای ولست عمل لپاره جوړ کړی شي. مظاهرو ته د سیمه سیاسي او سماجی مشرانو ویل چې دې سیمو کې نور به دمنی نه مني.
دهشتګردي مرد آباد او د دهشتګردو فیسیلیټیټر او دغه سہولت کار نه مانو په یو صورت نه مانو.
د سوات په مدین بازار کې راجمشي په زرګونو ځای اوسیدونکو 100 ساعته مرکزی سړک بند کړو. مظاهرې ته د خوازخیل اوسیدونکو ځای یو مشر بچا ګل اویل چې دوی په سوات کې داسې امن غواړي لکه چې کال 2009 وړاندې دې سیمو کې وو. د مدین په مظاهره کې جدا د سیمه یو سو پیغلو هم په داسې حال کې ګډون وکړو چې لاسونو کې د امن په اړه لیک چاټونه راغستی ول. د کې ځای اوسیدونکو کیرن نواز وای چې ډیری ملګری داسې مظاهرو کې ګډون او وینا کول غواړي خو د پښتنو د کلتور نه مجبور دي.
د شتګردي لهر کم دې د ډیر زیات اثر چې دی هغه څنګه په خزو باندې کیږي. د سړو په لحاظ سره نو موږ راوتی یو چې د خزو غږ چې دی هغه پورته کو، د خزو لپاره غږ پورته کو، د خزو د تعلیم لپاره، د خزو د کریر لپاره. موږ نه غواړو چې بیا موږ د 2007-2008 هغه وخت لاړ شو او تعلیم زموږ خراب شي. موږ مخکې تعلیم کول غواړو، نوکری کول غواړو، بل یو آئیډینټیټی جوړول غواړو. د هغې نه بغیر ژوند چې دی هغه خو څه ژوند نه دی او طالبان هغه ژوند نه مني. نو موږ د هغې خلاف راوتی.
د مدین امن مظاهره کې شریک ځای اوسیدونکو شاعر او لیکوال محمد حنیف قیس نه چې دا پښتنه وشوه چې کال 2008 کې ځای اوسیدونکو د امر د امن لپاره لوی او زیاتې مظاهره نه وکړي اوس ولې کوي. نو دی وایي
مونږ ته دغه پته نه و چې دا زمون خلاف یو سازش روان دی. هغه سازش بے نقاب شو، هغه خلکو ولیدو، اوس خلک هغه ته نه دی تیار او زمون خمرونه دې ته رسیدلی خو نوې نسل په دغه ګولو کې په دغه وینو زو کې را پیدا شلو شو وتا هر سپا تڑا کنن دیورا بیدار نشو دا زلمی لو دیو مستقبل تبا کیږي نو بیا دغه بشان حالات امکان نشته چې راشي تر څو چې دا ځوانان ټول یو په یو قتل کړي نه وي.
سوات بونیر شنگلا دیر کې لهغه وروسته د امن لپاره مظاهره شروع شوه چې دیر کې وسلوالو زید صوبې اسمبلی غړې په ډزو جوبل کړو. سوات کې د امن کمیټې غړي پنده خشول بلخوا صوبائی او مرکزی حکومتونه وای چې سواد کې دا وخت وسلوال نشته او بیرته تلی بیا په سواد کې پولیس او فوج هم په ځای شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. له وزیرستان نه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي میر کلام وزیر روانه میاشت په صوبایي اسمبلی کې په جمع کړل شوي تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 30 لکه ماشومان لسکولونو نه بهر دي چې 40 لکه د قبایلي ضلعو نه دي او باید په دې اړه په اسمبلی کې بحث وشي. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د تیر کال د یوې سروې تر مخه تر ټولو زیات د شمالي وزیرستان او باجوړ ضلعو ماشومان لسکولونو بهر دي. بلخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په دې اړه خپل کوششونه نور هم تیز کړي. نور تفصیل له فرخندې اسد ناورو.
له شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي د اکتوبر په 11مه په صوبایي اسمبلی کې په تحریک التوا کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 4.5 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 40 لکه د قبایلي ضلعو نه دي. د دغو ماشومان عمرونه د 15 نه تر 14 کلونو پورې دي. په دغو کې سباندې 70% ماشومان انجونې او نږدې 30% هلکان دي چې پکې تر ټولو زیات په شمالي وزیرستان او باجوړ کې سکولونو ته نسی. د باجوړ یو ځایي خبریال عرفان خان مشال ریډیو وای هلته د جنکو میډل او های سکولونه ډیر کم دي نو ځکه د جنکو تعلیمي شرح هم کم ده.
ابھی کی سہولیات نہیں دی بول کری سہولیات سے نام مراد مطلب بہت اسکول حوالے کر رہے چکن گائے شمیر کے دا میڈل یا دا آئی یا ہائر سیکنڈری اسکول میں ضرورت ہوئی تو بھائی یہ رشتہ مطلب ہے کہ ہم آئی کا باجو ضلع کے دوا اسکولوں کمے دے دھاگی مشوالے دے.
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تیر کال پہ وہ سروے کے ویلی بو چھ پا باجوڑ کے دریش پہ تفیصد معشومان اسکولوں تا نسی. دا سروے تر مخہ دا خیبر پختونخوا نو نورو ضلعو کې هم د جنکو تعلیمي شرح کمه ده. د سوابۍ د سرکاري پرایمري سکول یو استاد خدیجه بیبی مشال ریډیو ته وایي ډېرې کورنۍ د امنیت د خرابې وضع له وجې هم خپلې لوریانې لري سکولونو ته نه پرېږدي.
تعلیم سهولت چې لکه زیات تر نورو پلاران چې که نه نو لکه د جنکو د سیکیورټي په وجه باندې خپل ماشومان سکولونو ته نه رالېږي. د وجې لکه د جنکو د پاره لکه خطرات ډېرې که نه
امیر کلام وزیر لخوا په صوبایي اسمبلی کې په جمع کړل شوي تحریک التوا کې ویل شوي دي چې 60% ماشومان په شمالي وزیرستان کې 10% په جنوبي وزیرستان په کورما او ورکزو کې 20% او په خیبر او مومندو کې 50% ماشومان سکولونو ته نسی. د مومندو د غلنۍ د چینکو هایر سیکنډري سکول پرنسپل ازیا پی پی وای زیاتره ماشومان د غربت او یا میڈل او ہائی اسکولونو ته نشټوالی له وجې له اسکولونو نه پاتې شي.
یو ځای کې چې یو ماشوم لکه 5th کلاس پورې سبق وایي هلته پرایمری سکول نه راغی نه مخکې کا د دې میڈل سکول یا ہائی اسکول هغه لږ فاصله کې دی یا د بل ملک په دغه کې دی هلته بیا بیا خپل ماشومان نه لګي. بیا د دې ارلی میرجز والا خبره ده چې ډیر وسیله لا 2 کال او 2 پنځم به 5th پورې یا 6th پورې سبق وایي هغه نه پس د دې میرجز والا دی مالک.
ته دغه سروه تر مخه د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلعو کې هم جنکو تعلیمی شرح ټیټه ده. د مردان دی او سرکاري میډل سکول استاد توحید مراد یې په اړه مشال ریډیو ته وایي
خبر هم ده چې لکه اوس فرض کړه پرایمری سکولونه دستا زمونږ د کور خو تئی دا خو ډیری نو هغه کې ماشومان سبق وای بیا هغه ماشوم چې دی پرایمری نه میډل سکول ته ځي نو هغه دا غی نه ډیر زیات لري دی هغه سکول نو زمونږ خو جنکه بس مونږ پښتانه خو دې ته پریفر کوو چې دا سی به وکړو چې دا واړه دې په دې مدرسو کې سبق وای نو هغه جنکه مونږ مدرسه کې داخلي کو خو مونږ ولا یا د غریبې د وجه یا د هر څه د وجه چې کوم دی نو مونږ دا زحمت نه کوو چې هغه دې د سکول میډل چې کوم دی هغه یاد دی د کلی نه هغه سړک ته دی یا هغه لري دی یا د دې ملګری نشته نو دغه یو وجه دا چې هغه د هغې نه بیا لري نو د هغې د وجه د هغې وړو سبق پاتې شي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي شعبان وایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې هر ماشوم ته د سکول او په دغو کې بنیادي سهولتونه ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی په هرو درو میاشتو کې یو ځل د پرایمری سکولونو هغو جینکو ماشومانو ته 2000 روپۍ او هلکانو ته 1500 روپۍ ورکوي چې کورنۍ یې د تعلیم خرچه نشي پوره کولی.
تاسو مشال ریډیو ته وګیې. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت د دوی په سیمه کې انټرنیټ بند کړی چې له کبله زده کوونکي کاروباریان او نور خلک له مسلو سره مخامخ دي. بلخوا انتظامیه وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ ممکنه پیښو د مخنیوي په هدف یې انټرنیټ بند کړی خو دوی د دوی په خبره ډیر زر به بحال کړل شي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کې د 13 میاشتې راهیسې انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د کانیګورم سیمې یو مشر عارف زمان برکی په دغې براکښې مشال ریډیو ته وویل
وزیرستان شي د 13 میاشتې نه موبایل سیګنل یې دغه هم بند دی او سره انټرنیټ د دوی سره مسلې دي. وزیرستان شي کیمو سکولین دی یا کالجینا دی نو غنا چې دا انټرنیټ سلسله باندې نو د ډیر د چې کیم آی ټی کلاسز دی دا یې ضایع شول نو غټ نقصان هم د تعلیم کیږي. دوم خبره ده چې د میجو کاروبار چې کیم دی هغه هم د ټانکو د ډی خان سره د دغه نه میډیسن هم د دغه نه درې می د خوراک چوک سامان هم د دغه نه درې می نو د میجو د کاروباري حضرات د دغه خلک سره رابطې نه کیږي. د خپل وطن ان خلک د پورا چې کیم په بهار باندې پندیشي کورونه سره د بال سره د هغې رب د بحال کولی د پوره د کاروبار سلسلې د چلولی د پوره او د میزا په سکولي ناکشې د آی ټي کلاسز د اخیستلی د پوره زه حکومت نه دا غوښتنه کوه چې انټرنیټ سهولت به زر تر زر بحال کړو.
د سویلي وزیرستان سره تعلق لارنکی خبریال نصیر اعظم ویایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ او د موبایل سیګنلې بندش خبریالون هم د مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
ټول جنوبي وزیرستان شي کاغه اپر دای کا لوور دای د کمیونیکیشن ایز ذریعہ نشتا دای بیا پتر د مسیدو په علاقے کې شو مکمل بند دای د خپل علاقے تا وا تا لوړ ش زل ادا تا لوړ ش ماکین تا لوړ ش سروې کې تا لوړ ش بار و مولا خان سروي کوټ کې تا لوړ ام می ژیغه علاقے نا رودری می ریپورت لا جل تا مشتان کو ډی خان تا رودری می دا تا چیر د نت سہولت تا چیر د ټلیفون سہولت تا انتظامیا سکیورټی وجوهات نومر کوي دا هو جواز نه دای بیا د می ژه د سکیورټی ادارې شپورا دی دا پولیس سشی دی پورا دا انټیلیجنس اداره سشی پورا دی دا اداره چار څو شه دغه موجودګی شی وا واقعیا کیږي.
خو د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې د انتظامیا کوشش دی چې د خلکې د پورا د انټرنیټ سہولت زر بحال کی.
دا 3G 4G بالکل ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن په خپل لیول باندې چې کم کم فورمز دی غی تا وینا هم کړی دا د ریسټوریشن د پارا اور کیس هم ټیک اپ کړی دی چې کوم هایر فورمز دین واغي نوټس واغستو د ایشو اور وی ویل چې ان شاء الله کنسرن چې کوم ارګنایزیشنز دی د ای ټی ای یا چې کوم نور د سیګنل حواله سره ډپارټمنټس دی نو هغه سره به کیس ټیک اپ کوي. امید لرو چې د میاش یو نیم وخت کیسه چې کوم دی ریزولف شي او د 3G 4G ولا کیسه شي.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکو دا هم وویل چې د موبایل او انټرنیټ سہولت بحالی د پورا دوی وخت په وخت احتجاجي مظاهره کړي دي، خو په سیمه کې پوځي او د انتظامیا چارواکي دوی ته د انټرنیټ سہولت بحال کولو کې سنجیده نه دي. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریڈیو خبرونه ته غوږ کې د غرمې 12:30 بجې او شوې لند خبرونه لا اسرار لمومن.
پیټیه په څلور کله پس پاکستان له خړلې څخه ایستلې ده. د پیسو د غیر قانوني لیږدولو د ترګري د مالی سرچینو د څار نړیوالې ادارې پیټیه پر نوېل پاکستان د هغو هیوادونو له لیست څخه ویشل چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. په پیرس کې د دوه ورځې غونډې تر ختمېدو وروسته د پیټیه په ادارې مشر ټی راجا کمار خبري غونډې ته وویل چې پاکستان چې له خړلې څخه ځکه لرې کړ چې د هیواد هغه څلور دېرش اهداف مکمل کړي چې مقصد یې د پیسو د غیر قانوني لیږدولو او د ترګري د مالي سرچینو د مخنیوي په نظام کې نیمګړتیاوې لرې کول وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند پر کارکونانو غږ کړی چې مظاهره ختم کړي او د لانګ مارچ لپاره تیاری ونیسي. عمران خان بیگانه وخته په خپل ویډیوي پیغام کې ویل چې د میاشتې په اخر کې لانګ مارچ پیلوي او دا به تر هغو روان وي چې تر څو یې موجوده حکومت او الیکشن کمیشنر نوی لري کړي. پرونو د پاکستان ترک انصاف غړو پلویانو تر هغې وروسته د سرخار اسلام آباد، کراچۍ او پیښور په ګډون په بېلابېلو برخو کې مظاهرې کړي چې انتخاباتي کمیشن د توشخانې په مقدمه کې د هغه ګوند مشر عمران خان د قومي اسمبلۍ څوکۍ لپاره نااهله کړ. په سوات او بونیر کې یو وار بیا د عمل لپاره مظاهره شوې چې پکې میرمنو هم ګډون کړی دی. پرون د سوات په مدین، مالم جبا او بونیر په سواړی کې د مظاهرو ګډونوالو ویل چې دوی په سیمه کې د چک پوسټو په وسیله د امن ټینګېدل نه غواړي. د سوات په مدین کې د شو جلسې خزینه ګډونوالو ویل دوی د عمل لپاره ځکه راوته چې له بدن د میرمنې زیاتې اغېزمنې کیږي. بلخوا د خبر پښتونخوا حکومت ویلي چې دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره کوششونه کوي. او د شروع جنرال کرکټ کپ د دورز غوره پړاو په ترڅ کې نن لومړی میچ د استرالیا او نیوزیلند او دوهم د افغانستان او انګلستان ترمنځ دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار لمومن درته وړاندې کړل. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفان پر غوي تور پورې کوي چې هیواد یې له ژور بحران سره مخامخ کړی دی. یو شمیر کتونکو بیا راتلونکي ته اندېښمن دي. د طالبانو د ننام داسې چارواکي شته چې له حالاتو راضي نه دي. نړیوالو د طالبانو له سباندې 14 میاشتنۍ واکمنۍ وروسته د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال له طالبانو غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي او په واک کې نور افغانان هم شریک کړي. تفصیل په دې رپورت کې
تاکل شوی دی چې د افغانستان په اړه په لنډ راتلونکو کې د سیمې د هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړه شي. د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره د کتنې پر مهال د سیشن به پورس وکړ. عبداللهیان وویل چې هیواد به د افغانستان د ثبات او سولې لپاره هڅې وکړي او له خپلو شته امکاناتو به استفاده وکړي. د دې غونډې د جوړېدو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې، خو تهران تیر کال دغه شپې ورځې د افغانستان لپاره د ورته غونډې کوربه و. په هغه غونډه کې برخوالو په افغانستان کې له طالبانو وغوښتل چې د هیڅ ګاونډي امنیت ته باید خطر پیښ نه کړي او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ایران وایي چې پر روانې غونډې کې به هم پر دې موضوعاتو ټینګار وشي. د ولسمشر پخواني سلاکار او په پاکستان کې د افغانستان مخکنی سفیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال وویل چې له ملایانو پرته نور هم باید په حکومت کې وي چې ټول شمول شي.
که مشوره هم رانیسي پکې ملا ناستي، که چوکې تقسیمېږي ملا ته ورکي، ملا ته ډېر په احترام سره. ولې ملا خو هر کار نشي کېدلی، د هر کار توان خو نه لري، تو ملي شورا نه لري. په داخلي جرګې خیمه کې چې راټولې هماغه ملایان راټولې، او ملایان هماغه د خپل ټیپ ملایان راټولې، د خپل فکر ملایان راټولې. هغه چې ستا سره موافق نه دی هغه ملام نه راغواړي. نو همه شمولیت دغه معنی لري.
طالبان بیا استدلال کوي چې حکومت ټول شمول دی، خو د دوی د واکمنۍ له سبان د څوارلس میاشتو را وروسته د طالبانو دننه ځینې داسې کسان پیدا شوي دي چې اوس په ښکاره وایي چې د دوی حکومت ستونزې لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ملت سم خدمت وکړي.
ملت په دې نه دی کنی دا بستر سره خلاصو، موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی، ماشمو یو توری نوم نه کار ورته کړی دی. باید موږ داسې څه ورته وکړو چې موږ د دنیا څخه داسې مستغني واوسیږو چې دغه لاس بیا ورته ونه نسو.
طالبانو چې پر اوسه کال د اګست په 15مه کابل ونیو، په پیل کې به د سونسو جرړې په نورو کلی دي. تیر کال د اکتوبر په شلمه په ماسکو کې د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازو برخه پکې اخیستې وه، د طالبانو د پلاوي مشي د دوی د رئیس الوزرا دوهم مرستیال ملا عبدالسلام حنفي کوله. دا هغه وخت پر دې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت نړیوال پر رسمیت پیژني.
اگر حکومت جدید پر رسمیت شناخت نه شواد،
کچرته نوې حکومت پر رسمیت و نه پیژندل شي او ملاتړ یې ونه شي، دلته تاوان هغه ډلې چې امنیت ګډوډوي هغه پیوړی کیږي.
ل طالبانو سره په تیر سباندې یو کال کې په جنو ځایونو کې لکه پنشیر، اندراب، بدخشان او لوشمیر نورو سیمو کې وسلوال نشته شوې دي. جنو سیاستوالو بیا ټینګار کړی دی چې جګړه د حل لار نه ده، لکه د سولې او عدالت غورځنګ چې د اکتوبر په 15مه خپل موجودیت د یو آنلاین غونډې په ترڅ کې له ترکیې څخه اعلان کړ. د دې غورځنګ یو مشر د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر دی. د وویل
ما در تداوم جنگ رای حل نمیبینیم تحت هر عنوانی که باش،
موږ د جګړې په دوام کې حل لار نه وینو که په هر نوم او د هر چا لخوا وي. دوهم، موږ د یو نظام په تداوم کې چې ملي او نړیوال مشروعیت ونه لري دوامدار سولې ته نشو رسیدلی.
طالبانو تر اوسه نه له مخالفو وسلوالو سره نه هم له هغو سیاستوالو سره چې جګړه د حل لار نه ویني خبرو ته چمتووالی ښکاره کړی دی. په سیمه ییزه کچه د افغانستان لپاره په شاوخوا یو کال کې په ایران، پاکستان، روسیه او چین کې غونډې جوړې شوې دي او په دې ټولو غونډو کې پر طالبانو ټینګار شوی چې نور افغانان هم په واک کې شریک کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د روس ولسمشر په دې وروستیو کې جنرال سرګي سوروویکین په یوکرین کې د روسي ځواکونو د کمانډان په توګه ټاکلې ده. دا جنرال په 2000 کال کې د بشري حقوقو د سار سازمان د شام په ادلب ولایت کې د روس د پوز د بمباریو پر مهال په پراخو بشري سرغړونو تورن کړی دی. نور تفصیل احمد تکل راکوي.
سرګي سوروویکین هغه جنرال چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې ستراتیژي به په اوکران کې پلي کوي، د بشري حقوقو د څار د سازمان د یو راپور په اساس په تاوتریخوالي او وحشیګرۍ کې نوم لري. د راپور لمخه جنرال سوروویکین په سوریه کې د روسیې په پوځي عملیاتو کې پر ملکی وګړو په بمباری او په 1991 کال کې په مسکو کې د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخائیل ګورباچوف پر ضد د ناکامې پوځي کودتا چې د شوروي پر ضد لې چټک کړل د شندولو پر مهال د دریو ملکیانو په وژنه کې ونډه لرله. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې په یو بمی حمله کې د کریمیا د ټاپو وزمه او اوکراین ترمنز د ستراتیژیک پلان له الوزولو چې لکبله روسي ځواکونه له لوجستیکی خندونو سره مخامخ شول او همدارس په اوکراین کې د روسي ځواکونو له شاته ګروسته، شپږ 50 کلن سوروویکین په اوکراین کې د روسي ځواکونو د قومندان په توګه ټاکل شوی. د پوځي چارو د شنون کې احمد جان اندړ په باور د جنرال سوروویکین ټاکنه به دا جګړه اوږده کړي.
د روسي دا عمل د دې سرګندوی کې چې دوی غواړي په اوکران کې هم د ظلم، وحشت او بربریت لارې بریالي سره وړي. نوموړی جنرال چې په سوریه کې هم ډیر وحشت او ظلم کړی ده او یو د ناقصینو د حقوق بشر څخه حسابېږي او همداسې په 1991 کې کومه کودتا چې د میخائیل ګورباچوف په ضد شوه هلته هم ځینې اعتراض کوونکي وژلې دي. زه باور لرم د دغسې قومندانانو ټاکل د جنگ دغه لړۍ نور هم اوږده کوي.
د روسي رسنیو د راپورونو لمخه سوروفکین ظاهرا د ترلاسلاند همکارانو په منځ کې ډیر محبوبیت نه لري. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې هغه خپل ترلاسلاند یو پوزي وهلی ټکولی او یو بلې په ډزو وژلی دی، خو څېړونکو په دواړو مواردو کې د سرغړونو شواهد نه دي موندلي. مګر په عین حال کې د چچنیا دیکتاتور مشر رمضان قادروف نوموړی د یو واقعي او ځواکمن جنرال په توګه ستایلی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه د بشري حقوقو د څار سازمان په 2020 کال کې په خپل یو راپور کې سوروفکین د ولادیمیر پوتین او د سوریې د ولسمشر بشار اسد ترڅنګ د سوریې په ادلب ولایت کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر مهال له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړای دی. روسیې په ورستیو څوونیو کې په ټول اوکراین کې مرګونو حمله ته زور ورکړی چې د پوتین په وینا هدف یې په اوکراین کې د انرژي د تاسیساتو د بنسټونو او د پاوز د قومندې د مرکزونو لمینځ وړل دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان سېنات د هغه قانون منځوري ورکړې چې لمخه د پولیسو یا بلې ادارې سره نیول شو کسانو باندې جنسي تیري زورونه یا وژنه جرم ګرځولې. سېنټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته ویلي د قانون نزيات په دې عمل درآمد ضروری دي او عوام پرې بیدارول پکار دي. قانون پوهان وایي دا به هم مجرم ثابتوي چې د باندې تشدد شوی دی او کنه. بلخوا قومي اسمبلی هم په یو ترمیم کې ویلي د اسمبلی د سپیکر اجازت نه بغیر به د اسمبلی غړي هیڅوک نشینی ولی. شانواز ترگزی له معلوماتو سره.
سېنات ته یو وګړي د پولیسو یا بلې ادارې سره په حراست کې هر رقم زورونه د ناقانونه ګرځولو قانون منظور کړي. د اکتوبر په 10 د منظور شوی قانون چې نوم یې زورونه او په حراست کې وژنه قانون 2022 دی د قومي اسمبلی نه وړاندې منظور شوی. د پاکستان پیپلز ګوند غړي او سېنټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته د اکتوبر په 20 وویل تر ټولو اول پوره په پوره عمل درآمد ضروری دی.
داغه غټار چرکی دلو داغه وال چې دین اغه بس ویول چې کلم اغه بیا د جج مخه تراغله دین جج ور ته ویل دي چې یاره ما خدا شیز منل دي اکسپټ کړی مې ده، خو چون کې زما باندې دومره تشدد شوی نو کم بلونه چې پاس کیږي یا کم قانون سازي چې په دې ملک کیږي زما په خیال د اغه قانون سازي امپلیمنټیشن او د اغه قانون سازي نه عوام خبرول چې کم دي دا ډیر ضروری وي.
دغه قانون ځنی خبرې چې میډیا کی رپورٹ شوی تر مخی ویل شوی کدی یو چا په حراست کې وژنه وشو یا ور باندې جنسی تیرې وشو یا وځورول شو دا به جرم یو د دې مخنیوي وکيږي. تماشال ریډیو د تور ورځې وړاندې د یو خبر سره سم بلوچستان کې هم داسي یو پیښه شوه چې د پولیسو د ترهګری ځد څنګه یا سی ټی ډی په یو انخته کې څلور بلوچستان وجلیو. دغه داری ویلو دغه تنان مشکوک وسلوالو د بلوچستان د منځل د پر کار کول کې تنظیم ورستو دغه تور پورې ک چګند دغه تنان چې په کتابوش وسیم نوم یو تن هم شاملو په خو ورک شوی او د سی ټی ډین خطه جالي ده. معنی دا چې د دوی په کسټډي او یا حراست کې وژل شوی دی. د اکتوبر په 14 د سېنات د غړي اعظم سواتی یو ویډیو هم په سوشل میډیا خوره شو چې نوموړي په کې د اسلام آباد پولیس نیولې دي او گاډي کې کېنوي. په گاډي کې د کېناستو وړاندې اعظم سواتی د ځینو ولاړو تنانو سره هم خبرې کړې وي. دی وی په ما چې کوم تشدد شوی هغه ایجنسو کړی، زما یې جامع خوا کړی ویرانه. خلکو ته وایم چې ستاسو به دا حشر وي، زه یې په یو ټویټ گرفتاره کړم. په 12 اکتوبر اعظم سواتی د عدالت په یو فیصله یو ټویټ کړو چې په کې د پوز د مشر جاوید قمر باجوا په نوم سر مخاطب کړو او ځینې متنازعه خبرې لیکلې وي. نو موري دا دعوه کړو چې دې په دغه ټویټ نیولې دي اعظم سواتی له هم باندې دي. نو آیا که یو څوک دعوه وکړي چې په دې تشدد شوی نو دی وای ثابتوي او که څنګه؟ د پیښور های کورټ وکیل علي عظیم افریدي د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې جواب کړي.
سړی اریسټ کېدو نه بعد ته چې کوم کسټډي راځي یا ریمانډ باندې دی فالو کوي څنګه د دې ویډیو جوړیږي د چې کوم ځای کې څه سچویشن کې سني دا ټول خبرې سو پر نه کلیریفای شي وي. صرف دا ویل چې را پنیشمنت پکار دی یو سړی سزا به دوی نو ته دې هغه شان یو ګری ایریا به پاتې شي وي کوم به پاتې شي.
هم د اکتوبر په 10 په قومي اسمبلی کې یو دغه شان قانون منزور شوه چې پکې ویل شي هر کله کې کوم جرم کې د اسمبلی کوم غړی نیول ضروری وي نیون کې به نیغ پنیغه نشینولې، بلکې د اسمبلی د سپیکر به اول منزور غواړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر مملکت او وزیر اعظم شہباز شریف ویلی چې په هیواد کې پراتلون کې ژمی کې به په ملک کې بیا د ګیسو کمی وي. په کورونو او هوټلو کې د پخلی لپاره ګیس استعمالونکي بیا وایي ک یخنی وي او کو ګرمي دوی د ګیسو د کمی له وجې د سختو ستونزو سره مخامخ وي. په دې اړه د پیښور نه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو.
د پاکستان وفاقي وزیر مملکت مصدق ملک وای چې د یخنۍ شروع کېدو وروسته د سخت موسمي حالات له وجې د تیر کلونو په شان دا ځل هم ملک د ګیس بحران کېدی شي او ولسته په دې خبر وي. د ملک تنور برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم هر کال د ګیس ته کمی او لوډ شډنګ له وجې خلک د ستونزو سره مخ وي. په کورونو کې د ګیس استعمالونکي وای کورونو کې زنانو ته د پخلی په وخت ګیسونه نه وي. واجد علي زیاتوي
دا ګیس ډیر غټه مسله ده زمونږ په کورونو کې. هغه کې مونږه واړې سلندرې اغستې واړې جسار سکول ته ځي مونږه هغه سکولونو د پاره وړو به د پاره مونږه سلندرې اغستې دي هغه مونږه استعمال او ډیر غټه مسله ده زمونږ د دې ګیس.
دغه ډول هوټلونو والے هم دغه ګیلې کوي چې تیر سو کلونو راسي دوی ته ګیس ناراضي او دوی د ګیس په ځای په لرګو او خشاکونو په پخلی کولو مجبور شوي دي. خیبر پښتونخوا کې د هوټلونو د سازمان یو غړی اسف خان وایي
ګیس مسله خو د ډیر وخت نه روانه تقریبا 7-8 سال شو په جیم کې خو د سره نه مونږه د استعمال او خشاک کنه او اوس خو د دویم کال دی مکمل نه دی د ساره می د غربي می د مو کو د رستورانت روزګار دی مو کو ډیر زیات افیکټ کړی او مو بس ګیس خراب کو سا او د مدا چې کورونو کې بالکل نشتا سہار معشمات ہم ڈی تکلیف دیا نو بس سہار معشمات اسکول دسی لنچ اسکول دا پارا ہوا لنچ تیار ہونا ہم پسلنڈر والا پکلی کئی
خوبیا د پټرولیم او انرژي وفاقي وزیر مملکت مصدق ملک د اکتوبر په 19 سرخار اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي چې د وزیر اعظم شہباز شریف دا هدایت دي چې د اولس د ستونزو کمول لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي او د ګیس کمی لري کول لپاره خاص کر کورونو ته دغه شپو ورځو کې د ایل پی جی یعنی په سلندرو کې استعمالون کې ګیسونه ورکولو بندوبست وکړي. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې غړو سو سووارې د حکومت نه غوښتنې کړي چې دې صوبه کې د ضرورت ته سیوا خوشا 1500 ایم ایم بی ٹی یو قدرتي ګیس پیدا کیږي او د دې صوبې ضرورت د 300 ایم ایم بی ٹی یو نه هم کم دی. نو باید اول د دې صوبې د ګیس ضرورت پوره کړي شي او د هغې وروسته دی د ملک نور برخو ته ورکړل شي. خو تیر وختونو کې مرکزی حکومت دا دریس خپل کړی چې ملک کې دا وخت د ګیس پیداوار کم او استعمال سیوا دی چې له وجې د ګیس لوډ شډنګ کیږي. خو وايي نور ملکونو سره لوزنامې کړي او زر به په دې کمی قابو مومي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تماس او د بلوچستان د طبي ناورینونو پر وړاندې د نظم ادارو په یو ګډه سروې کې ویلي چې سخ کال د پشکال او رختونو او وروسته راغلو سیلابونو د بلوچستان 30% کښتونه او 10% باغونه اغیزمن کړي دي. د پاکستان حکومت په غیواد کې تر سیلابونو وروسته له نړیوالو د مرستو خواست کړو. د امریکا او جرمني په ګډون ځینو هیوادونو او نړیوالو ادارو له پاکستان سره د میلیونونو ډالرو مرستې کړې دي. خو د بلوچستان کروندګر وایي چې له هغوی سره د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال صمد شبنم راکوي.
د بلوچستان د طبي ناورینونو پر وړاندې د انتظام ادارې پیډیمي او د ملګرو ملتونو د بشري چارو لپاره د تماس ادارې په ګډه سروې کې ویلي چې د تیر په شکل یا وسی ورشتونو د بلوچستان 30% کښتونه او 30% باغونو ته زیان اړولی دی. سروې کې ویل سوي چې ورشتونو د یاد شوبې لسبیلې جلمکسی پشین کښتونه او د کلاسیفلا خاران او پشین باغونه اغیزمن کړي دي. د سروې له مخه چې په کښتونو کې پیاز، ټماټر، پامبه، دالونه او باغونو کې د خورما، مړو یا سیب باغونه اغیزمن سوي دي. په سروې کې دا هم ویل سوي چې د باغونو او کښتونو فصلونه منډۍ ته رسولو سړکان 50% خراب سوي دي، چې له کبله پر وخت فصلونه منډوی ته نه رسېدل او د هیواد یو شمېر سیمې د خوراکي توکو د ستونزو سره مخ وې. د توبې کاکړۍ و کروندګر نصیب الله کلیوال کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د ورشتونو له کبله لارې بندې وې چې فصلونه منډوی ته پر وخت نه رسېدل، ځکه خو هغوی تاواني سوي دي.
لارې بندې داسې و چې زموږ د سیب سیزنو یعنې د سیب په سیزن کې عمر ته شالی نه پیدا کېدل. شالی پیدا شو مثال په 3 لک روپۍ عمر ته گاډی پوچ مو کې به گاډی مو په اتیازر پاویازر اخسر دا ټیم چې د پلاټ د لار د بندس د وجه څخه مرسته ګاډي په څلور لکه بدرې لکه بدونیم لکه څنګه به برابر اسو دغه تر ابو دغه تر مزران مزران نه پیدا کېدل مطلب دا مرسته ګران سو دغه رقم چې مش کوم ستونزې معنا د وړو ژوند چې تر کړې ټو تر شالې تر میخو تر مزدور هر شی څلور ګونه سول او بل خاطر ازم چې مش سی مطلب دومره نقصان دي سو چې مطلب د ګاډي د لارې د بندش د وجه مش سی په باغو کې راسته سول
د کلب لا مسیزی و کروندګر عبدالروف خاکسار مشل لیډو تول چې پسیم کې د ورشتون لکبل د مړو یاسیبو باغونه غزبن سوي دي خو د حکومت له خوا تر وسم رسته نه دور سره سوي
زما خپل باغ یعنی زما کما کاغان یا زمر د کلی باغونه شولو د مینز ولاړل ډیر تاوانونه وسو د سیب کم نقصانات یا د پالیزو یا د ټماټورو کم نقصانات چې وسو په دې کې د ضلع کلاودلا یا د بلوچستان د زراعت کم ټیمان چې دي نه راغلي دي نه دلته سروې سوي ده چونکه د حکومت د خاص زمر سره هیڅ نه دي سوي
د پښین د کرین ادارې وغړي منظور احمد مشالې ډوتول چې د پښین د غزمون سیمو بشپړ سروې کړي او ان ډي ام ته استولې ده
کله چې مش سروې کوله نو ول د سروې سمخ کې مشپل ټیمان جوړ کړل چې هغه کې اګریکلچر افیسرز او اور سره د دې سره فیلډ اسسټنټس ټول دا اګریکلچر افیسرز او فیلډ اسسټنټس باندې موږ مختلفه ټیمانو څو ټیمان موږ تشکیل کو د بشند لپاره دا ټیمان ولاړو خپل سروې مکمل کله پر جدید بنیادو باندې او دا سروې چې کله راورسه د مکمل اسول نو د ډي سي افیس په توسط سره دا سروې موږ واسطه ول ان ډي ام ته کم چې وفاقي اداره ده 2000 بیګ موږ غنم راغوشتي دي چې هغه په آینده یو لس 15 ورځې کې راورسیږي چونکه د غنمو سیزن دی موږ به دا غنم د ترکو په نیمای کې متمنده چې دی بیا دا غنم وکړي د غنمو سیزن دی نور پر وفاق باندې به وفاق فیصله کوي چې د وفاق سره دی له کم امداد را رسیږي
د ان ډي ام په وینا چې په پاکستان کې سرکال د پښکال ورشتونو 1099 کسان وژل دي او تر درې کروله ډیر شلکه زیات کسانې غزمن کړي دي چې لوی برخه په سند صوبه کې ده د یادې ادارې په وینا چې د ورشتونو لکبله د بلوچستان په ګډون خیبر پښتونخوا سند او پنجاب کې په لکونو جربه د کروندې مزکه وبو وړې او یا خراب کړي ده چې لکبله په یواد کې د خوراکي توکو به لوړې سوي دي سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز انټرنټ تلاسرسه لرې نو په مشال ټکي کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پېښور کارخانو مارکیټ د افغانستان د اوچو میوه لپاره ډیر مشهور دی. هلته د اوچو میوه دکانداران وای په تورخم دروازه د سفری محدودیتونو باوجود اوس په لوی مقدار کې اوچو میوه پېښور ته رسیدلې ده. د اوچو میوه کاروبار کوونکي وای هلته زیاتره د پنجاب او د پاکستان د نورو برخو خلک ورزي او د اوچو میوه اخلي. له لاهور نه پېښور کارخانو ته ورغلي ځینې کسان وای دوی ضرور د افغانستان ډرای فروټ یا اوچو میوه له ځانونو سره وړي بیا د پیښور سیدونکو وای هلته دغه میوه اوس ډیره ګرانه شوې ده. نور تفصیل له فرهاد چینواری ناورو چې د یو دکاندار په خبرو پیلېږي.
بادام دی، پسته ده، انځران دی، میوه ده.
ګل ولی خان د پیښور په کارخانو مارکیټ کې وچ میوه کاروبار کوي. نموړی مشال ریډیو ته وای په تورخم دروازه د سختي ولوجې خو او شایو کال زړ نه پس د افغانستان وچ میوه په خبرته را رسیدلی.
تازه هم د افغانستان نه انزران نه وړي دي چې هغه کې مویز دي مونږ سره بادام دي مونږ سره پستی دي چنی دي توتان د افغانستان ډیر خ توتان راځي داغه نه علاوه ګول خرمانی دي خو زمونږ چوکیو دا مارکیټونه دي دا ټول په پنجاب آباد دي نو دلته ډیر زیات گاچ دي د لاهور اسلام آباد هغه خلک دلته راځي د چکر لپاره نو هغه ته دا سیزونه الته نه ملاويږي نو دی وجه نه زمونږ د پیښور مارکیټونه دوی دا سیزونه په شوق سره اخلي
انام الله چې ګوجروالې راغله وای د افغانستان وچ میوه ډیر خوخیږي
انتہائی مختلف ورائٹی جو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی وہ یہاں پہ کارخانوں مارکیٹ میں ان کے پاس اویلیبل ہے
دوی سارا د وچو میوو داسې قسمونه دی چې په پورا پاکستان کې بل ځای کې نشته خو دلته موجود وی چې د خوراک ښه شیان ملاویږي نو بیا انسان ګرانه ته نه ګوري ځکه په دې وچو میوه کې طاقت ته ژمی شروع کیږي بیا د دې استعمال زیات شي او خلک دا تصور کوي چې یو شمېر ناروغیو لپاره هم دا وچو میوه ښه وي دې نه علاوه دې مارکیټ کې کوشته هم ملاویږي لکه دلته زعفران او شات هم معیاری دی تیر وار مهم وڑی وو
زعفران ہے شہد ان کا بہت اچھا لاسٹ ٹائم بھی ہم لے گئے تھے
د پیخبر اماد خان وای چې موږ شنو چایو شوقیان یو هغه سره دا وچه میوه خورو خو اوس ډیره ګرانه شوې
گرین ٹی دا قهوه شوقیان یو نو هغه سره لازمی خبره ملما را چې نو هغه پر وته صرف کوي یره ماشاءالله د افغانستان ڈرائی فوډ کی خو خبر نشته د دې بادام ډیر خ بادام دی غوزان ډیر خ دی ایون انزر ډیر مزار انزر دی یره اوس می چې کم تپوزی نو کو دلته خو دی 2250 روپے کیلو یا د زمونږ په ماین کې خدا او چې دا میکسیمم خ بادام 1200 روپے کے جی پکار دے کوریٹو نہ گران شیوی دے ایون ڈرائی فوڈ نہ علاوہ ٹول شو نہ گران شیوی دے یو سب پیسہ ڈی ویلیو شیوی دا سب ملکی حالات سٹیبلٹی نش دے زکا عوام تا ریلیف پکار دے جے کا مثال پتور مکم چل غزا کلو اگش یا 2 کلو اگش اوس دا پاو پاو پچا کر کیو جی پاو واخلو کا 2 پاو واخلو جے گرانی ڈیرا دے تا شیوی دا
د پیخبر د وچ میوه په دې مارکیټ کې معیاري بادام 1900 روپے کیلو پستا 2300 روپے او انزر 3500 روپے کیلو ملاویږي فرحات شینوار مشال ریډیو پیخبر
جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
مانا اخرسته مانا
لیک چې تیر دی نه باسي پام کوا
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت یوستره اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وی دی میوږي پام کوا
د مشال رډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو مشال رډیو ته وګورئ په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په مرکزی جیل کې 2.5 سوه قیدیانو ته په 500 ټولګو کې د لیک لوست د زده کړې زمینه برابره کړي او په پلان کې لري چې تر دریم جمعات پورې ورته زده کړې ورکړي او بیا ورته کسب وښایي زندانیان هم د زده کړو دې بهیر ته خوشاله دي خو له چارواکو غواړي چې ټول درسي امکانات ورته برابر کړي نور تفصیل په دې رپورټ کې
د ننګرهار مرکزی زندان کې ګڼ شمیر زندانیانو ته د پوهنې ریاست د لوري د زده کړو زمینه برابره شوې د ننګرهار د پوهنې رئیس مفتی حبیب حضرت اقانی وایي 250 تنه زندانیانو ته د سواد د زده کړو پروګرام له لارې په 15 ټولګیو کې تر دریم ټولګي پورې د زده کړو زمینه برابره کړي او دا لړۍ به دوامدار وساتي نوموړی وړاندې وایي
تعلیم تربیت وزارت د مشرتابه د هدایت په اساس باندې دلته په ننګرهار ولایت کې په ټول ولایت کې دغه شان بېسواده مزید د زده کړې د ادارې د خوا په زندانونو کې دغه شان مکاتب شروع شو هغه ورونه چې هغوی محبس کې دي او هغوی لوستل لیکل نشي کولی د هغوی تر پروګرام سر ته ورسېږي تر څو دوی د معاشرې او ټولنې هغه چې کوم د افرادو ګرځېږي
په عین حال کې بندیان هم خوښ دي چې د زندان دننه ورته د زده کړو زمینه برابره شوي خو د پوهنې ریاست د چارواکو چې د زده کړو په برخه کې د اړتیا وړ وسایل ورته هم برابر کړي دوه تنه بندیان نورشا او ګل احمد وایي
دغه پروگرام چې دی محبس کې شروع شوی د مکتب د لیک لوس پروگرام د دې نه ډیر مون خوشاله دی چې یو میاشت هم دا شروع کړی دا او ډیر شان هم پکې یاد کړی
دغه مشکل دی چې دغه کتابونه هم کمزوري دي بوشه کنه کوم کتاب چې نه مغه کتاب بوشه نور مختلف کتابونه نشته چې موږ هغه کې درسونه وي
د تعلیمي چارو فعال حیات الله میدی په زندان کې بندیانو ته د سواد د زده کړې د پروگرام لپاره دوه خوخ دی او تملری چې د لیکلوس لزده کړی سره به په ټولنه کې د جرمونو کچه راکمه او ګن بے سواد به با سواد شي
دا ډېر نیک ګام دی مونږ ملاتړ کوو دوی کده ما بس نه بیرته وزي نو هغه په خوا به شکلونو وسی کبه سواد یې نو تعلیم زده کی او کا زمينه سازي ورته وشي تر څو بیرته وزي خپل عادي ژوند پر مخ وسی او خپل کورنۍ وته او مړې نفقه حلال روزي وګټي
امیدی زیاتوي چې بے وزلی ناسم دودونه او د سول لسیزو جګړه هغه لاملونه دي چې په افغانستان کې خلک لزده کړو محروم کړي دي
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو زه فرحات شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم